مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می ومنې ز بشیر غواخما هر کله مو کوم ل دولسو تر دولسنیو بجو په دې نیمه ګنټه کې تاسو بلابل ریپورتونو لرو په تازه حالاتو مو خبرو او په باقی پات کې نیمه ګنټه کې تاسو دوه ونیز خبرونه اوري نو هیله ده چې دا ټول غړې را سره اوسه ک انټرنیټ لري د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم د خبرونو تاسو په ژوندې بڼه باندې کیږي تاسو غلطه هم اوریدئ شي لمړی به ګولای سره د دیو خبرونه
ستلی مشه لمړی د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان چارواکي وای چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو واپسې سلورم پړاو باندې ډیر اپیل کړی په د ترکمنستان د بجلی پلانټ پرانسته دي چې افغانستان او پاکستان ته به بجلی برامد کوي او په عراق کې سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنه کړې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای چې دوی د وزیرستان هغه خلک زر خپل کورونو ته ستانه کړي چې د جګړو او فوزي عملیاتو له وجې خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوي وو د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن نن مشال رډیو ته ویل چې دا خلک دي زر تر زر خپل د کورونو شمیر او د موجوده گاډو تفصیل دوی ته ورسوي
نو دوی چې څومره زه مهرباني وکړو څومره زر وي چې هغه د خپلې ګاډي تفصیل او د خپلې د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان زیرو پوینټ ته مشتر ورسوي هغه ته مشوا ورځ د دوی ته موجود وي چې د ګاډي تفصیل او د خاندان تفصیل کینځي کې پرته دی هغه د مشتر وري د خپلې د ګلونو کې مشونه په ذریعہ باندې زر تر زر او د دې واپسي پلان هم جوړیږي دروسته
لو خوست او پکتیکا څخه په زرګونو کډوال تر دې مخکې هم وزیرستان ته استول شوی خزونی نور هم لالته پاتې دي د کورمی منګولو او عربي قبيلو په پاک افغان پوله د خالي پورس د خپل سیمه حدود او ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی د دواړو قبيلو شپکسي ز کمیټه پرم په غونډه کې 30 کیلومتر پورې د کرخ راخلو کار سرته رسولې دي یو ځای مشر ملک رقیب نن پرون مشال د تبل چې د دواړو لورو منیتیز وکونو په موجودګۍ کې غونډه شوه
کاسون دی دی پاکستان سره د ګریس کاسون دی افغانستان سره دا تقریبا 12 کیلومتر بغیر داخه ته شروع وکړه چې شندنی وکړه پیدل پراون دی د بچی 7-8 کیلومتر د 9 کیلومتر په څیر دا د سبوت چې د وخت د تیم نور نه چې دا کاتالوګ غوښته
بلخه د اریوب ازازی یو مشر انور صدیقی مشالړو ته ویل چې د خبرو اترو د لارې مسلې هواري دي شي د روان کال په اپریل میاشت کې په دغه سیمه کې د ځغن تار لګولو پر وخت د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوی و چې پکې دوه خواته مرجوب لاوختي و د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف پرون له حکومت غوښتنه کړې چې په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلي په اړه د پارلماني کمیشن جوړولو ژمنه پوره کړي شاباش شریف پرون په لاهور کې خبري غونډه تویل چې د اگست په 18 نیټه عمران خان ژمنه کړې و چې پارلماني کمیشن به جوړوي
مګر عمران خان صاحب کا
درې هفتې تیرې شوې خو عمران خان د پارلماني کمیشن جوړولو اعلان نه کړی حکومت په دې لټ کې سرکاري نوټیفیکیشن هم نه دی جاري کړی زه هیله لرم چې عمران خان به له خپلې ژمنې په شان شي شاباش شریف زیاته کړه چې تر څو پارلماني کمیشن جوړ شوی نیوي تر هغه به د پارلمان کاروایی پر مخ نزیب خو د واکمن تحریک انصاف ګوند بیان او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبرونه تویلې چې په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلي په اړه اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ ثبوتونه نشته او حکومت کمیشن جوړولو ته تیار دی نن د پاکستان نوی منتخب ولسمشر آیف ارلوی سوګند پورته کوي د سوګند پورته کولو دستور و په ایوان صدر کې کیږي او چیف جسټس میا صاحب نثار به له نوی ولسمشر څخه سوګند اخلي آریف الوی د تیر ګول پورس په صدارتي انتخاب کې د قومي اسمبلی سینټ او سلور وړ صوبایي اسمبلیو په الیکټرال کالج کې 325 ووټونه ترلاسه کړي وو آریف الوی د واکمن تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکو دي ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او په دې هیله یې پراخ کړی دی چې افغانستان او پاکستان ته بجلی برآمد کړي د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف پرون د ستمبر په اتمه د هیواد په سویل ختیځ سیمې میری کې د 1.2 ارب ډالر په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسم کې ګډون وکړ په دې موقعه د ترکمنستان ولسمشر ویل چې په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت سوچند شي او دا به وتمنیږي چې ګاونډي هیوادونو ته بجلی برآمد کړي د بجلی په پلانټ کې د پراختیا کار د ترکیه او د امریکا کمپنیو تر سره کړی دی د عراقي کوردستان په مرکزونو راکټي بریدونو کې د ایراني کوردانو یاقي ډلې لګ تر لګ یو لږ غړي وژل شوی کورد ځواکونو د دې برید تور په ایران لګولې دي د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند کې ډی پی آی د سپتمبر پاتمه ایف پی خبر جنس ویل چې د برید په وخت یو غونډه روانه وه. د دې ډلې په یو پاڼه کې ویل دي چې ایران د دې برید لپاره په منظم ډول اوږد واټن وشتون کې توغندې کارولې. دغه ډله په ځینو وختونو کې په ایران کې دننه بریدونه کوي خو په عراق کې خپلې اډې لري. تهران دغه ترهګر ډله ګرځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه پولیسو نه دی ویلي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر البادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو پر سر استعفا ورکړي. د شیعه عالمانو سیاسي ګوند چې د مې په ټول ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلي یو ویاند وایي چې دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې زر تر زر استعفا ورکړي او له خلکو بخښنه وغواړي. په پارلمان کې دویم لوی ګوند هم له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 مظاهرچیان وژل شوي ول. په هغه ښار کې مظاهرچیانو د ایران کنسلګری او نور حکومتي ودانۍ هم سوځولې وي. بلخوا د عراق وزیر اعظم ویلي دي چې دغه مظاهرې د سیاسي قصد لپاره کارول کیږي. شمال کوریا په لوی فوزی پریډونو د خپل هیواد جوړیدو او یې مکلیزه ونمانځله خو په پریډ کې بین البرازیل بلاستیک مزایل ونه خودلو. د دغه مزایلو له کبله پر شمال کوریا نړیوال بندیزونه لګول شوې دي. لوی دوزو خبري اجنسونو خبر ورکړی چې د شمال کوریا مشر کیم جون اون د خپل هیواد د جوړیدو په جشن کې په داسې حال کې ګډون کړ چې فوزیان توپونه او ټانکونه په پلازمینې پیونګیانګ کې د هغه مخې تیر شول. روسي خبر د کرکټ درکو د انګلند او هند ترمنځ د پنځم ټیسټ میچ نن درې مورز د انګلند ټیم په فلونی اننګز کې د ټولو لوبغاړو په زیان 302 رنزونه جوړ کړی وو. په جواب کې هند د دویم ورځې ختمېدو پورې د شپږو لوبغاړو په نقصان 144 رنزونه جوړ کړ. انګلند واله مخې د دریو ټیسټ میچونو ګټلو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. نو د مشال لوري خبرونه اوس د موسم حالو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې نه 10 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رې له ګلایز او سراج زهیر مو خبرونه د موسم حال واورید. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل دراوړو. چارواکو اعلان کړی چې له خوست او پکتیکا څخه به پاتې وزیرستاني کډوال بیرته په څلورمه مرحله کې راستنی. په کورمه کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني خواو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره د دواړو غاړو قومونو شریک کار ته دوام ورکړی دی.
دواړو خواو ته مو پښتانه قومونه یې ورونه یوازې ځان دي. دیو دې مړي ژوندي خلک دي. دا اوبه چې دې په ډوګ نه دي دي کنه سپین سر چې په هر کې ماتې ستونزه حل کوو کنه دا تر څو خپل تعلیم تستو.
په بلوچستان کې بعد تعلیم په اړه واره چې دلته څومره ماشومان سکولونو ته نزي
خواندګي شره د بلوچستان غیر په دټن د ګورو کم ده. بلوچستان کې تمره تقریبا 15 لک کوښنیان چې د ټایم چې د سکول چې عمر د سکول ته غږ د سکولو سره د بار دی.
په پرګنې خبرونه کې په سیاست کې د مذهبي اقلیتونو د برخې په اړه بحث شوه دی او اوري چې مذهبي اقلیتونه غواړي خزو ته په قومي سملي کې ځانګړی سیټ ورکړي شي.
دا مائنارٹی لیڈیزم یو سیٹ ورکی کم از کم دا غواړو چې صرف یو سیټ خو ورکی اور خپل کمیونٹی نمائندہ دی بوکی نو کم از کم سن سره بدلاو خو بدارا شي.
ټولنا او سخدریزی خبرونه هم د دې غړې برخه ده. را سره وسه اولنی رپورت ته ورزو. اوریدونکو چارواکي وایي د وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو له ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا ته کډه شوي پاتې بې کوره کورنیو رسنولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خلک د سر له ننه قومي مشرانو په ذریعه د خپلو کورنیو غړو د شمیر او ګاډو تفصیل په غلام خان 0.0 چارواکو ته ورسي. د دې ګاډو د راستنولو شرط دا دی چې د کاغذونو ریکارډي مخکې در مخکې د پولیټیکل انتظامی سره رجسٹر وي. عمر وزیری نور حال درکې.
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوال د خپلو خاندانونو او ګاډو تفصیل په ورځ دوا کې د خپلو مشرانو په واسطه غلام خان 0.0 ته راورسوي چې د دوی شمیر معلوم شي او زربای پاکستان ته دستانه دو بهیر پیلوی. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر مشال تا وویل
تفصیل تین جی کے پرتی دی اگدا مشتار اوری د خپل د ګلونه کې مرسونه پزریا مند زر تر زر او د دې واپسی پلان هم جوړی زی در وستر او سرا د ګاډی هم خو هغه ګاډی چې کیمه ګاډی سرا د پولیټیکل ای اول نه پارچه او کاغذات موجود وي
نو ما وړي وویل چې دغه کډوال به د غلام خان بندر دلارې اول به کاخیل کډوالو کیمپ تر ولی چې پس با خپل خپل سیمه تاسټانیږي
چې اول به کاخیل کیمپ تاسې هغه به کاخیل کیمپ ولا غدا دای چې غدا دای کی مه لکی دی غه لکی پته ولګی چې دا دغه دغه لکی دی نو حالته لکی کو دی تاول دا غد کلرنس د بدکارۍ او د دې د صد زندګی د ضرورت یول او هغه کی دی غنه بد دی یو ته واپس بول شي
ضرب عذاب عملیات لا کابل لا کونو خلق به کور ول چې زرګونا کورنۍ نږدې گاونډي هواد افغانستان ته هم تللې وې د نوړان د افغانستان څخه په درې مرحلو کې خواوشا 15000 کورنۍ راستنه شوه افغانستان کے پاتے میشتا کڑوالو کے دا چارواکو او کڑوالو پا وینا زیادترہ دا داتا خیل او شاوالو سے دن کی دی چوڑوں بے مرحلو کے راغلی دا یادو سیمو کڑوال لاہم پا بکا خیل کیمپ کے میشتا دی او دوی پا بیا بیا دولت نا غوختنے کڑے چے دا دوی سیمے دے زر کلیر شی او خپلو کورونو تا دیستا نکڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولی
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
اوردونکو د افغانستان او پاکستان د امنیتي او ملکی چارواکو په موجودیت کې دواړو خو قومي مشرانو کمیټې د کورمې سره نږدې پر ډیورنډ کرښه د دواړو غاړو حدونو ملمول لپاره درېمه جرګه کړې ده. د کورمې خوست او پکتیا ترمنځ په ځینو سیمو کې پر ډیورنډ کرښې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اغزن تار لګولو په سر نښتې شوې دي. پاکستان وایي د اغزن تار په لګولو سره د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی کول غواړي، خو افغان چارواکي ډیورنډ کرښه رسمي پولې په توګه نه مني او وایي د ترګرۍ مخنیوي لپاره دی پاکستان خپل پالیسی بدل کړي. تاریخ اورگزای نور تفصیل لري.
ځای مشر ملک رقیب مشال رډیو ته وایي په ماڼو سام کې پرون د ځای قبیلو مشرانو د دوه خو امنیتي چارواکو په موجودګۍ کې یو بل جرګه وکړه چې په کله ماڼو سام تر ګوي پورې د پولي حدود معلومولو لپاره د کمیټه جوړه کړې ده. ځای مشر زیاتوي هلته تر 100 کیلومتره پورې پوله داسې ده چې حدود یې د ټاکلو لپاره به یو ځل بیا نن د اتوار پر ورځ کمیټه په ګډه کار کوي.
دا تقریبا 12 کیلومتره وغیر دا خطه شاغه وکړه چې مشن دنی وکړه پیدل پر روان دي. دا بچی 7 کیلومتره دا سنو په کیلومتر په تیږي دا سبوت چې د وخت د تیم نو غنا چې دا کاتالګ خو ځان وځل دي.
معلومات در مخه د اکتوبر په 16 هلته پر پولا ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاو تریخواله او کړکېچ مخې ته راغلی و. تر دغه وروسته هلته ځایي قبیلو د کرخې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو کوششونه روان کړي دي. د ځایي مشرانو ترمنځ د هفتې پر ورځ دا دریمه جرګه ده چې پکې دواړو خواوې د خپلو غاړو حدود د ټاکلو لپاره شپږ کسیزه کمیټې په جوړولو سلا شوې دي. د اریوب ځاځي اوسیدونکي او مشر انور صدیقي وایي که موږ له یو بل سره کینو نو هره مسله مو د جنګونو پر ځای د خبرو له لارې حل کېدای شي.
پښتنو قومونه یې ورونه یوازې ځان یو یو دي مړي ژوندي خلک یو. دا اوبه چې دي په ډونګ نه دیږي که نه، نو هر وخت موږ خپل تعلق انسان چې په هر کې مات وي ستونزه حل کوو که نه تسره کوو خو موږ خپل تعلق نه شي
سو
د اپریل په میاشت کې د کورمې په شرکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوې وه چې پکې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن تار د لګولو کار شروع کړی دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه موږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېده. موږ
ته دومره اجازه پېښې چې موږ یو چرچ یو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي
د بلاست کې یې موږ په خپل د او چت کړی دی پارلمان کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوریدونکو د ستمبر اتم په نړۍ کې د زده کړو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. له همدې کبله پرون په کوټه کې یو غونډه شوې ده. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي دوی غواړي د ټولو خلکو لپاره یو شان تعلیم موقع برابر کړي. د دې صوبې په نوې کابینې کې تر اوسه پورې لا هم د تعلیم وزارت چاته نه دی ورکړ شوی، نو ځکه دغې غونډې ته پرون د حکومت په استازیتوب د کرنې وزیر خبرې کړې دي. ایوب ترینی نور حال درته وایي.
د خوندګۍ یا تعلیم د نړیوال ورځې په اړه یوه دستوره په کوټ کې وسوه. وه دستور یې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کښت او کروندې وزیر زمرک خان اڅکزي وویل چې دا وخت هم په صوبه کې و ماشومان ته نږدې پنځه ډول تعلیم ورکول کیږي چې له امله یې په صوبه کې تعلیم وده نه بلکې پر شا راغلی دی.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې دی هغه ډېر ښکته دی. زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی، پنځه قسمه شپږ قسمه تعلیم زموږ په کوچنیان ته ورکوي چې څوک پیسې لري هغه ښه تعلیم حاصلولی څوک پیسې نه لري غریبان دي هغه د تعلیم څخه محروم دي. او په پاکستان کې یو پنځه کروڑه شل لکه بچان چې دي هغه تعلیم نه لري. عمر دا غوښتل چې په بلوچستان کې مرد ایجوکیشن کم لیول چې دی سیستم چې دی هغه پالیسي ورته جوړ کړو، فنډ زیات ورکړو او یو ښه تعلیم د خپلو بچانو ته ورکړو.
پر دې مهال د تعلیم په څنګ کې کار کوونکي د خیر ښېګڼې ادارې جیکا پروجیکټ ډایرکټر آصف قاسی وویل چې په صوبه کې نږدې 2% ماشومان سکول یوازې پر دې پرېږدي چې هلته تشناب نشته.
شرا د بلوچستان غې په داټن د ګورو کم ده چې هغه 44% ده. ورپغې کې چې د کوم زمش زنان دي هغه صرف په کلو خاط پدې کې زنان غو صرف 10% چې د لټسي ریټ ده. موږ چې په مخ د ملک نه ترقی کولای شو نه زمش چې سوشل کم انډیکیټرز دي د هیل دوالې سره د اډوکیشن دوالې سره دي دانه سي بهتر کې تل کله پوری چې موږ لټسي او پر نان فارمل کې کانې کړو. بلوچستان کې موږ تقریبا 15 لک کښنیان چې دا ټایم چې د سکول چې عمر د سکول د تاګه غې دا چې د سکول سره د بار دي دا تجویز سوی دی چې کوم فارمل بیسیک ایجوکیشن دی پنځه کال سوز د پاړس کار پوج کوم کوشنیان دی دوی ته چی پرایمری تعلیم ورکول لپاره په بلوچستان کې چې په 15 ضلعو کې دا پروګرام شروع کړی چې د مخته پورا بلوچستان کې دوی پیلاوي.
په دستور کې زیاتره برخه لرونکو د غټ عمر وکسانو ته د تعلیم ورکول ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې دا ډول دستورې هلته جوړ شي چیرې چې خلک د ښه تعلیم او تربیه څخه به برخه دي.
په دې ترڅ کې به غوښ شو د تعلیم او یو کارپو ډاکټر مجیب پانی
عملی اقدامات سی وسی په وطن کې په منطقه کې نو بدرشت فارمل ایجوکیشن مطلب دا دی سی بقاعده سی کوم تعلیم کې هغه تعلیم نه هم برته سی پیسې نشته په تعلیم تک نه یو دره خبر کې ادارت ول سه علم رڼیا دا لېنم بغیر انسان نامکمل دی.
د دستورې برخوال په وینا ک په صبح کې د غټ عمر و خلکو ته د تعلیم ورکولو تنظیم وسی نو امکان دي چې ډیر ژر به په صبح کې د تعلیم یافته کسانو کچه زیاته سی.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Oh, اوریدونکو مشال ریډیو اورین د پاکستان په پنجاب کې پولیس وایي هغه سړی نیولې دی چې د غیرت یا ناموس په نامه د خپل کور څلور کسان وژلي دي. دا لومړی دغه پیښه نه ده. که څه هم په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او زیاتی د مخنیوي لپاره قوانین موجود دي، خو د انساني حقونو کارکوونکي وایي په ټولنه کې ناپوهي او په عدالتونو کې په دا ډول مقدمو کې کمزورې فیصلې او کمې سزا د ورته پیښو په مخنیوي کې خنډونه جوړ کړي دي. په اړه د منور شاه رپورټ.
د پاکستان د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو تن خپل لور د هغې خاوند او دوه نوسی وجلی دي. د حافظ آباد ضلع پولیس وایي دا پیښه په نیسوال نومې کلي کې د جمعې او خالی ترمنځ شپه کې شوې چې پکې قاتل خپل لور ثنا، د هغې خاوند فردوس او د دوو او دریو کلونو د عمر د هغوی دوه زامن وجلی دي. یو ځایي پولیس چارواکي انصر علي په دې حقله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ثنا پلار د هغې د خپلې خوښې په واده خوشاله نه و.
دی جنی شاوخوا څلور کاله وړاندې په خپل خوښه واده کړی و او پلار یې ورته په دغې غوسه هم و، خو بیا یې ورسره روغه جوړه شوې وه او په دې بهانه یې کور ته راغوښتي وه چې په شریکه کاروبار کول غواړي. خو د شپې چې دوی څلور واړه اوده شو نو دې تن په ټوکه یا کټارۍ ووژل. دا قاتل موږ له دغې ټوکې سره نیولې دي.
انصر علي همداراز وویل چې دغه قاتل خپل جرم منلی دی. که څه هم په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو خلاف سخت قوانین موجود دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دا نه عملي کیږي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې ناپوهي ډېره ده او عدلیه دا ډول کیسونو کې سخت فیصلې نه کوي چې له وجې یې د ناموس په نوم د تشدد لړۍ دوام لري. نوموړي وویل
او بهر به ګرځي، کیس په چلیږي دی به بهر ګرځي، راو به وځي سنه سلار به له وکیل وګوري، څوک له سنه سکلو ده له وګوري که نه دی به ګرځي بهر. نو زم چې عدالت پې زمونږ چیف جسټس پې دې خبرو ته په ډېر په باریکۍ سره وګوري او په دې په دې هر څه باندې هغوی سو موټو اکشن واخلي. هغوی د دې تاڼو ته وایي، هغوی د دې وکیلانو ته ججانو ته ټولو ته وایي دسې نه حل کېږي چې دا به زه خبره کوم بل به کوي بل به کوي، زه خو ایم ته هر وخت لګیا یم. زه
د پاکستان پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر کې د ښځو د حقونو لپاره قوانین منظور کړي چې پکې د ښځو پر ضد د هر ډول زیاتی او تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات شته، خو په دې هیواد کې د انساني حقونو خپلواکه کمیشن وای له دغه راهیسې تر 2019 کال جون پورې د ناموس په نوم د وژنو 280 کیسونه رپورټ شوې دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په خپل سمارټ فونز باندې، یا د اپل فون لري، آیفون لري، او که نور سامسنګ او انډراید نور ټلیفون لري، دغه اپ تاسو ډاونلوډ کوئ. شي که په ډاونلوډ کولو کې څه مشکل لري نو کله چې موږ سره په خبرونو کې راځي موږ ته وایي، موږ بیرته طریقې یو ځل بیا تشریح. او په فیسبوک باندې هم تاسو موږ ته ویلی شي. اوس یو مطبوعاتي کتنه درته دراورو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې احتساب ادارې یا نیب پریکړه کړې چې په درغلیو تورونو مخکښو کسانو پلټنې به کوي. په دې کسانو کې د دفاع وزیر پرویز خټک او د سند صوبی اسمبلی سپیکر او سیاستوال سراج دورانی شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې زیاتره وخت زورور خلک یا له پلټنو بچ پاتې شي او یا هم ورته سمه سزا نه ورکول کیږي. د دې له وجې د حساب ورکونې کلتور ختم شوی او زور لرونکي خلک خپلو درغلیو ته دوام ورکوي. د دې لیکنې غټ ټکی له انیسا اجمل اورو.
اکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د احتساب ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ د غنو مخکخو کسانو ضد د مقدمو منصوري ورکړې ده چې پکې نوی منتخب شوی دفاع وزیر پرویز خټک، د سند صوبایي اسمبلی سپیکر سراج دورانی او د کراچۍ خاروال وسیم اختر هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د بخښنې د یو روایت له وجې شتمنو ځواکمنو درغلیو کې ککړو په ګډون زیاتره کسان خوندي پاتې شوي دي. د کسانو د بخښنو له وجې ښه په څرګنده د خپلې مرضۍ مطابق هر څه کړي دي، قوانین یې مات کړي او له پلټنو پټ شوي دي. روزپاڼه لیکي د پرویز خټک، د سراج دورانی او وسیم اختر په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد د مقدمو کولو د خبرې وروستو به نیب د پرویز خټک د واک ناسم کارول، د سراج دورانی د غیر قانوني اساسو ساتلو او د وسیم اختر په کراچۍ کې حکومتي مرستو په مبینه توګه کارولو د تورونو د مقدمې اورېدنه کوي. روزپاڼه لیکي د زیاتو اختیاراتو لرلو له وجې په تېرو وختونو کې دې کسانو ته به چا څه نشي ویلی، خو دوی اوس د هغو مشهورو کسانو په لیست کې شامل شوي دي چې نیب به یې پلټنې کوي. ادارې لیکي له عدالتي کارروایو وړاندې د نیب د پلټنو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې او ناسمه خبره وي، خو دا یو حقیقت دی چې دا کسان د پلټنو په دایره کې شامل شوي چې یو بدلون دی. د نیب ادارې مشر تېره اونۍ ویلي ول چې د زیاتو درغلیو کوونکو کسانو ضد پلټنې یې په سترو لومړیتوبونو کې دي. ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي په پاکستان کې د انصاف لپاره ډېر ورو ګامونه پورته کېږي، خو د پلټنو دې کار ته باید دوام ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو تاسو موږ نه حساته خبرونه اوري. اوس هم یو بل ریپورت. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره 13 کسیزه اقتصادي مشورتي شورا یا کونسل جوړ کړی. خو د جمعې په ورځ له دې کونسل څخه د نړۍ په کچه مشهور اقتصاد پوه عاطف میا نوم په دې وجه لرې شو چې له احمدي فرقې سره یې تعلق درلود. دا کار تر هغې وروسته شو چې ځینې مذهبي ډلو د حکومت خلاف د مظاهرو پیلولو ګواښ وکړ. د عاطف میا تر لرې کولو وروسته له دغې شورا دوو نورو اقتصاد پوهانو د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. څېړونکي وایي دا کار د سخت دریځو په وړاندې د عمران خان حکومت کمزوري ښیي. په اړه یې له منور شاه نور حال اورو.
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزری کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پاکستانی اقتصادي ماهرین شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو یې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکی عاطف میا هم و چې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو لخوا د فشار په نتیجه کې حکومت د جمعې په ورځ له دغې شورا لرې کړی دی. د حکومت په دې فیصله کې له یوې خوا کین الخی سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکه وکړه، نو له بلې خوا په دې شورا کې شامل دوو اقتصادي ماهرینو عمران رسول او ډاکټر عاصم اجاز خواجه هم د احتجاج په توګه له دغه شورا استعفا کړی ده. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای په دې کمیټې کې زیاتره هغه ماهرین دي چې په خوانی حکومتونو سره یې کار کړی، دغه سوتنه پکې نوی وو، له هغه هم درې تنه کم شو. نوموړي زیاته کړه
18 ممبرز جو تھے کمیټي کې.
په دې اتلس کسیزه کمیټي کې نمایي خو هغه دي چې د پخواني امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې شامل و، بیا په درو کې یو برخه د نواز شریف په حکومت کې پاتې سوی او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځته کول کې لاس لري. نو دوی به څه نوی کار وکړي؟ د لږ شمیر کسان پکې نوی و چې د بدلون تمه ترې کېدای شو. اوس له هغې نه یو تن د عقیدې پر بنیاد لري کول د غندنې وړ دي. البته په دې خبره د احتجاج په توګه د دوغو نور دوه ماهرونو د استفادې اقدام زه ستاینه کوم.
ډاکټر قیصر بنگالی همداراز وایي چې د کاري ډلو او پلانونو جوړولو دا څرګنده کړه چې تحریک انصاف لوړاندې د خزانه وزیر نومولی و، خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره قابل عمل پلان نه و. بلخوا د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وای دا اقدام د سخت دریځو په وړاندې د حکومت د کمزورۍ څرګندونه کوي.
دا خبره چې دوی دا سړی نومینیټ کولو یو کونسل تا نو قابل سړی دی، دوی قابل دی، بله خبره ده. یو فیصله وکړه چې دا پاتاو دا چې هغه اوس پاتاو لګیږي. عمران خان د دې تر په 2014 کې په جړنا پیل کړو او دې د رایټ سړی کې نه کړی. نو دلته دا سوچ پکارو چې دوی باندې به څه فشار دیږي، څنګه چل به کېږي. نو بیا داسې فیصله نه وه پکار، او که فیصله کړې وه نو پکار دی چې دا پته په دې باندې به خلکو پرېچوي، مخالفت وي. بیا پکار یې کړه خو نیولې مذهبي انتحاب پسندې قوتونو ته دی پاکستان په سیاست کې په فیصلو کې د هغوی طاقت نور زیات کړو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هیواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دې وتلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د پاکستان برآمدات 30 اربه او درآمدات 80 اربه ډالر دي. تر څو چې دا یو مر نه شي تر هغې به دا هیواد هر کال د قرضو د لا نور بوج لاندې کیږي.
د منور شاه رپورت موارد اوریدونکو 12:30 بجې شي ل ګلایزه د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای دوی د وزیرستان هغه خلق زر خپل کورون ته استانه کړي چې د جګړو او فوجي عملیاتو د وجه خوست او پکتیکا ته کډه شوي وو. د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال لري چې دا خلک تیز تر زر خپل کورنۍ او شمیر او د موجوده گاډو تفصیل دوی ته ورسوي. د کورمې منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان ټوله د خادي فورت خپل سیمو حدود ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر 10 کیلومتره پورې د کرښې راخلو کار سره رسولې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت غوښتنه کړې چې په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلي په اړه د پارلماني کمیشن جوړولو ژمنه پوره کړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پوا چودري اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي چې په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلي په اړه اپوزیشن ګوندونو هیڅ ثبوتونه نه دي ورکړي او حکومت کمیشن جوړولو ته تیار دي. نن د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف علوی سوګند پورته کوي. له نوموړي به چیف جسټس میا ساقر نثار سوګند اخلي. عارف علوی د ترګل پورې صدارتي انتخاب ګټلی وو. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او په دې هیله یې پراخ کړی دی چې افغانستان او پاکستان ته بجلی برآمد کړي. د عراق کردستان په مرکزونو راکټي برید کې د ایراني کردانو یاغي ډلې لږ تر لږه 11 غړي وژل شوي. کرد ځواکونو د دې برید تور په ایران لګولی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر البادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړۍ مظاهرو پر سر استعفا ورکړي. خو بلخوا د عراق وزیر اعظم دغه مظاهرې د سیاسي مقاصد ویلي دي چې سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي. شمال کوریا په لوی فوجي پریډون د خپل هوا جوړېدو او بیا مکلیزه غونمانځله. خو په پریډ کې بین البراعظمي مزایل ونه خودل شو. دغه مزایلو له کبله پر شمال کوریا نړیوال بندیزونه لګول شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ګولایا سره د خبرونو لنډی زوای او سم د وادي سره سم تاسو پرګنی ونی زخ پرونه وړاندې کوو چې انیسا جمل درته جوړی.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې له هغه اقلیتونو سره خبرې کوي چې د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیو د څوکو لپاره انتخاباتو ته ولاړ وو. د اقلیتونو په وینا د 2013 کال انتخاباتو کې د تیر وختونو پرتله زیاتو اقلیتونو برخه اغستې وه چې پکې ځینې کامیاب شوي هم دي. خو دا اقلیتونه وایي باید په اسمبلیانو کې د 2 سیټونه زیات کړل شي چې دا شان زیات نه زیات اقلیتونه په حکومتي چارو کې د برخې اغستو سره د اقلیتونو مسئلې هواری کړي. د کوهاټ اوسیدونکو او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند غړي رنجیت سنگ چې د وروستیو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په مخصوص څوکې منتخب شوی وای چې اقلیتونه یو شمیر مشکلات لري او دیبا دغه مسئلې په اسمبلی کې حکومت ته وړاندې کوي.
زمون مائنانو کی ډېر زیاتې مسلې دي او زه ډېر لا پوزیشن کې ما او دا ټول مسلې مونږ به په سم دي څور باندې بدلو. خو څه خل زمون خو دا کوټه مسله وا دا زمون جاب مسله وا زمون ټیم کی لاس مسله وا مونږ کا فاندنګ نه ملاوي دي نو ډېر مسلې دي چې زه په ما په سم دي څور باندې بدلو مسلې به وشته ما ان شاء الله.
رنجیت سنگ زیاتوی چې سکل په انتخاباتو کې د اقلیتونو زیات غړي مقابلې ته ولاړو. خو باید د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته دی په یاد اسمبلی کې د اقلیتونو سیټونه هم زیات کړل شي.
نمائندگی راغلی دا
ډېر زبردست نمائندگی راغلی ده. دا خو کیپی کې خو هم هماغه درې سیټونه دي، هماغه نمائندگی ده. ٹل کے زیاد کول شي دلته خو سپاټه مونږ سره زم شو کنه، اوس مونږ وایو چې زمونږ نمائندگی نور هم زیات دی. دا فاټه چې زم شو نو مونږ ته یو سیټ ملاوي کی، مونږ وایو چې فاټه نه مونږ ته درې کسان ملاوي کی، مونږ خو زمونږ خو سلیکشن وی کنه، او زمونږ سلیکشن زمونږ پارٹی کوي، ټولو پارٹیانو سلیکشن کوي چې پارٹی مونږ ته سلیکټ کوي، او ون ٹو تھری نمبر یې ورکوي زمونږ درې کسانو الیکشن کمیشن ته سي، او چې کوم فرسٹ پریورٹی والا دی هغه لس بارہ سیٹنا چرا کی نو هغه وګټي اٹومیٹکلی هغه راشي. نہ مونږ سره علاقہ نه، مونږ سره ټول کے پی وی جی، مونږ سره کې ریزرو سیٹ باندې یو، نو مونږ سره ټول کے پی وی، مونږ سره یو حل کړی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو لپاره 300 مختص شوي دي چې پرې د 2013 کال د انتخاباتو وروسته روی کمار، وزیر زاده او رنجیت سنگھ ټاکل شوي دي. وزیر زاده د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او د چترال اوسیدونکی دی. هغه د کیلاش ټولنې لومړی تن دی چې د اسمبلی په 100 منتخب شوی دی.
کیلاش کمیونٹی جی گم دے 2000 کال نا سیوا دل تاوش جی اسے گی ہوا دیرا یونیکو زڑا ثقافت لری، او ہسٹری کی رمبے دل دے عمران خان صاحب تدا کریڈٹ ملاو شو چی کیلاش کمیونٹی لا نمائندگی او موقع ورکو صوبائی اسمبلی کی. دا یو غٹا خبر دے کیلاش خلقو دا پارا او ما دا پارا او ٹول دے چترال او کے پکے دا پارا جی مونگ تیو نمائندگی او موقع ملاو شو، او زپا کی دیر خوشحالی ما، او زما کمیونٹی دس یو جشن سما دے یو لانگ ٹرم چی خلق دیر خوشحالی دے چی زمونگ یو کمیونٹی کس ام پی اے جوڑ شو.
وزیر زاده وای چترال د قدرتی ښکلا او وسایلو نه ډک دی، خو دغه سیمه خلک د صحت، تعلیم او دغه سی غنی مسالې لري. نوموړی وای په حکومتي چارو کې د برخې اغستو سره به سیلګرۍ ته د ودې ورکولو تر څنګ د کیلاشیانو ډېرې ستونزې هوارې کړي.
کیلاش کمیونٹی چې کوم دی، دا یو سپریټ ریلیجن لري، سپریټ کلچر لري. تر اوسه پورې د نیشنل ډیټا بیس کې زمونږ دپاره سے مخصوص یو الگ خانه نشته، او مونږ ادر کې لیکل کېږو، مطلب نامعلوم خلق دی. نو هندو، سکھ، عیسائی د ټولو دا نیشنل ڈیٹا بیس کی او قومی دغه کی سپریٹ ریلیجن یو حیثیت ملاو شوی دے، اور منی کار خدا کو چی دے امینڈمنٹ براوالو او دے کی با کیلاش سپریٹ ریلیجن با ڈکلیئر کو. تر اوسه پورې دا کیلاش چکم کلچر دے دا دے کیلاش خلق او دے مسلمان کمیونٹی تاون دا وجہ دا اوسه پورې پرزرو شوی دے، او زما سیکنڈ پرائرٹی دا دے کلچر پرزرویشن دا پارا کار کوما. بللتا انفراسٹرکچر مسائل دے، روڈ پکی نشتا، ہیلتھ ایشو دے، ایجوکیشن ایشو دے، ٹوریزم پوٹینشیل دے، اگے باندھ کار کو چی دے خلق و دبا بیا روزگار ہم ملاؤ شی دے. ملکی حالات خراب ہو چکم دہشت گردے دغو دے لوا جب پاکستان ڈیرا متاثر شو، او پاکستان کی ہر شیر ہر زے او محفوظ نو. خیر چترال خو اموگا حالات کی ہم پیسفل ہو، اس حالات خکی گی، حالات خش ہو، اس بنوں دا فارنر او ٹورسٹ ابا ہوئے چی پاکستان کے حالات خش ہو. مخ کی ہم دے دس اسے ایکسٹرنل دہشت گردے مسئلہ ہو، نو دے انٹرنل سے مسئلہ نشتا، اس حالات صحیح دے. مونگ با ٹورسٹ اٹریکٹ کو با اس براشی ہو پیسفل ماحول دے، مخ کی پشان حالات نہ دے ہو سا.
دغه سید په خبري او سیدون کې او دا کریتونه یو مشر رادیش سنگټونی هم د 2013 کال په عامو ټاکنو کې برخه اغستیو. هغه د هلکا ان ای 500 یا نه ولاړو. که څه هم رادیش خپل سو کې ونه ګټله، خو وای چې په جنرال سیټ د مقابلې کولو لپاره یې د نورو اقلیتونو حوصله لوړې کړې دي. رادیش سنگټونی وای د 2013 کال له انتخاباتو سرګندېدل چې راتلونکو ټاکنو کې بل لا نور اقلیتونه برخه واخلي.
بالکل، خو تاسو هم دغه ویل کنه چې مونږ هغه شیز لپاره مونږ دا یو چې کوم فایټ وکړو نو مونږ دا وکړو چې 113 کسانو چې کله کوم ورځ باندې مونږ خپل پیپر جمع کړي نو هغه ورځ چې کوم نو 113 کسان مائنوریټیز کسانو دلته نامینیشن پیپر هغه جمع کړي. دا یو ډېر غټ بدلون مونږ دا وکړو. دوه راته امید دی چې تقریبا چې کوم زمونږ دلته 650 سیٹوں دی نو هغه 650 سیٹونو کې به کم سے کم 50% خو خلک به د شیز نه ور بشي او غیبا د جنرال سیټ باندې به الیکشن به کنټیسټ کوي.
رادیش سنگٹونی وای د 2013 کال په انتخاباتو کې د اقلیتونو نه شاوخوا 114 کسان په آزادو سیټونو ولاړ وو چې پکې 3 کسانو ګټلې ده. په دې 3 تنو کې یو د تر پارکر، یو د ګوټ کی او بل د تانا بلاخان سیمینا ګټلې ده. نوموړی وای له وخت ریدو سره په پاکستان کې د اقلیتونو آبادی زیاته شوې ده خو په اسمبلیانو کې تر اوسه د اغې نمائندګي ډېره کمه ده. رادیش سنگٹونی وای باید په اسمبلیانو کې د اقلیتونو نمائندګي زیاتېدو سره سره دي د اقلیتونو ښځو ته هم مختص سیټونه ورکړل شي.
پورې سورا لاوینګ کړی دی او د روسو چې کوم ګورنمنټ کسانو سره ملاو شو نو مونږ هغه ته هم دغه ویلې چې زمونږ د ماینارټي چې کوم زنانه دي هغه ته هم موقع ورکوي چې هغه هم د زنانو سیټ باندې راشي. اوس چې کوم اسمبلی ته ګورو نو هلته چې کوم تحریک انصاف والا دي نو هغه تحریک انصاف والا ته تقریبا 25 لیډی سیټ ملاو شو. هغه کې یو لیډی نشتا ماینارټی والا. پنجاب اسمبلی کې هغه ته 33 سیټس ملاو شو خو هغه کې یو لیډی د ماینارټی نه تعلق نه لري. عمدہ کارنګ سندھ اسمبلی پر چلا شو نو التم تقریبا 27 سیټونه ملاو شو پیپل پارٹی ته. نو پیپل پارٹی کې چې کوم نه التم د ماینارټی نه 100 کم د لیډی سیټ باندې نشتا. داسې کے پی کې 15 زنانه راغلل هغه کې یو هم د ماینارټی نشته. داسې 15 سیټونه راغلل بلوچستان اسمبلی کې هلته هم یو زنانه نشته د ماینارټی نه. دا یو ډېر غټ زموږ ډیمانډ دی او د هغې هم یو اخلاقي یو فرض دی چې هغې د ماینارټی لیډیزم یو سیټ ورکړي. کم از کم مونږ دا غواړو چې صرف یو سیټ خو ورکړي او خپل کمیونټی نمائندګي به وکړي. نو کم از کم څه نه څه بدلاو خو به دا راشي. دنیا ته خو به هغه میسج به لاړ شي چې پاکستان کې د ماینارټیز لیډی هم چې کوم نه نو هغه ته رول ملایويږي. صرف ارزل مونږ دا ګورو چې د جمعیت علما اسلام چې کوم د بلوچستان نه چې کوم یو ایم این اے ریزرو سیټ باندې راځي آسیا ناصر نو صرف هغه یو راځي نور هیڅ څوک هم نه راځي. هغه نه علاوه څوک هم مونږ اوسه پورې ونه دی.
رنجیت سنگھ وای هیله لري چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به د اقلیتونو ستونزې هوارې کړي.
پنجاب گورنمنٹ وقت گورنمنٹ وقت اقلیت خاص ترجیح پیدا ملا شوے امید بکو ان شاء اللہ خدے خیر بکی کہ اقلیت ہوتا ورکی نو کم از کم پہلے خپل پارلیمنٹ کے کم دا رکنیت جمع کی گی لیکن جیو کے بس ہو جیو تخل زی ورکی نو لازمی لازمن دا مختی قوم دم ورکی گی نا سر خود کم اقلیت دے سر ناس تے اگو تا سا ورکی دا دین اگو پتا والا گی چی اقلیت نو دا اگوالو چی اقلیت چی کم حقوق جوڑے گی اگو تا ملاو شی اگر ای بچی حقوق با ورکی نو دیر خخا برتی چی نب ورکی دا اٹومیٹک یا پوزیشن کے ناس ما تو بدا دے بارے کی اسمبلی فور بندے دا اگو سر خخا برکو.
بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت وای چې د نورو مسلو ترڅنګ به د اقلیتونو ستونزو ته هم ځانګړی پام کوي. اوریدونکو دا وه د دیونه پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه سره لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم ټولنه او سختدریزی خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړی.
ټولنه او سختدریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختدریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی په هنتونونو کې د سختدریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سختدریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري. په دې هیواد کې پر زیاتره رسنیو نیوکه کیږي چې د سختدریزی په دیدې ته په واده ورکولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سختدریزی روانه خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپي رسنیو کې د سختدریزی په دیدې ته کتنه شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبري ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه یې د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خبرونې لري. بلخوا د 116 په شاوخوا کې اف ام راډیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 100 غیر تجارتي دي. پر دې سربېره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپېږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سختدریزی دواړه یو بل ته اړتیا لري.
سختدریزی غواړي پبلیسټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ خبره زموږ پیغام د ډېر لري پوری ورسي او په خلکو ذریعہ ترخه جوړ شي، په حکومت د فشار جوړ شي. میډیا هم دا غواړي. میډیا وایي چې زموږ چونکی هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغه بزنس کول غواړي، پیسې ګټل غواړي، اغوی هم غواړي چې داسې نیوز یا داسې خبرونه د عوامو ته وړاندې کړي چې د اغوی چینل خلک وګوري. هغه د ترهګرۍ له واقعاتو نه بل خو نن سبا کېدلی شي. کله چې ترهګرۍ واقعات کېږي، هغه د براهې راست میخپانې راښودل کېږي، نو خلک په هغې کې دلچسپي لري او خلک هغه چینل. پاکستان کې هم میډیا دغه رول پلی کړی دی او جرنالیزم چې کوم ایتکس چې کوم اخلاق دي، هغه ډېر ځله په عمل کړي دي او هغوی
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر تر ترهګریز بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړې. شهریار خان زیاتوي چې په تیر وختونو کې رسنیو ترهګری او سختدریزی ته زیات پوشش ورکاوه، خو اوس یې کم کړی دی. بلخ د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس په رای جوړولو کې مهم رول لوبوي، خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي.
شهادي چې کوم اکټیویټیز دي، جهادي کوم ورزونه دي، د امریکای خلاف چې کوم قوتونه لګیا دي افغانستان کې یا انډیا کشمیر کې چې کوم قوتونه انډیا خلاف لګیا دي، هغه خلک ته لوریفای کوي. اغه کې اعتراض لګي په پاکستان په میډیا باندې او دی وه هر پرې دا خبره صحیح هم ده، خو میډیا کې داسې خلک هم شته، د میډیا داسې ګروپ هم دي چې هغه د انتها پسندي مخالفت کوي، هغه دا کوشش کوي چې د انتها پسندي په څه طریقه باندې کم شي او د اسلام او د دین چې کم تر پر امن کم تاثیر هغه خلکو ته پیش کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې سره کار کوونکی خبريال مشتاق یوسفزی د سختدریزی په واده کې د رسنۍ رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتولو لپاره به بنیاد خبرونه خپروي، خو د نموړې په وینا ولس اوس تر ډیره حد پوسوي دي.
پاکستان ته کې کوم د خبرونو مالکان یا د ټي وي چینلو مالکان دي، نو دا اوس کاروبار دی او دوی ګوري چې موږ به څنګه او مارکیټ کې ځانګړي جوړو، یعنی موږ څنګه زموږ ریټینګ څنګه شو کیږي. بیا دې دا څه نه کوي چې را د دې باب عام خلکو باندې سره غوي، آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دې پروګرام خلکو ته واقعا ورشته او دا به واقعا خلک یوکیټ کیږي، د دې به خلکو به اصلاح شي؟ نه، دا څه نه به خلک نه ده. او همدغه وجه ده چې د الکترونیک میډیا خاص کر د ټي وي چینلو هغه پاپولاریټي یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی. اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره موږ کوشش کوو چې موږ دا چینل ولګورو، څونه پاکستاني خبرونه چیدلې دي او دا غوډه غیدا خې چې دوی سنسني غېزه پلاوي په خلکو کې یره خوري او شونه ډراماتایز کوي یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پېښ کوي او خلکو کې د سره نفسیاتي مسلې پیدا کوي.
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورونه پوری کوي چې یو بیلګې د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده.
شاهد مسعود چې دینو هغه پروګرام چې هغه دومره له درو وایي د پاکستان سپریم کورټ هغه نو پښو هغه ستو او هغه دومره بزب باندې چې هغه ما خبر صحیح ده او هغه له پښتې اوس هیڅ ثبوت نشته نو هغه مفهوم وایي مې دا د پاکستان ته ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټي وي دغه دغه لیول دی زما دا خیال دی چې انبی روشي نو ډېر کم خلک په کم خلکو رپورټینګ مدوم رہی چې هغه په هوا کې چاپ شي یا دا خبر یا دا پروګرام په ټی باندې راشي.
خبریال شاید مسعود روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشومانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري. نوموړي دا هم ویلي و چې د پنجاب صوبې په قصور شار کې پر زینب انصاری نومي ماشومې جنسي تیری کوونکی او د هغې قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري، خو بیا وروسته پلټنو ثابته کړه چې د شاید مسعود ټول اداوي بې بنیاد دي. په پاکستان کې یو ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد پر رسنیو کې داسې لوستي کسان ډېر کم دي چې هغوی سیاسي پوهه ولري. نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې د رسنیو زیاته برخه د سخت دریزي او ریاستي بیانیې لپاره کار کوي.
ځینې میډیا چې کمدانو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي، هغه کوشش کوي صدا چې په کوم سره نه چې ټوله میډیا خرابه ده، خو د میډیا ډېرې چې کوم را هغه مولا طرف ته ده، هغه دشکردی طرف ته ده، هغه د کوم مان جلی چې تاسو وی د سټیټ چې کوم ورژن دی د سټیټ ورژن طرف ته چې کوم زموږ نېشنل نریټیو ورته وو زموږ چې کوم نېشنل نریټیو جوړ شوی دی هغه پروموټ کوي او په هغه ادارو چې کوم هغه د بلدستی غشتنه او په هغه د خارجه پالیسی داخله پالیسی او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی هغه باندې څوک تنقید نشي کولای او بلکې د هغه د چاپلوسۍ او د هغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینولي دي چې هغه سره جنرالستان دینه او نه په جنرالیزم پويږي او نه په سیاسي تجزیه پويږي بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي.
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سخت دریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی.
یا خپل رول په دې کردار باندې ریډي کړی چې په دې معاشره کې د سلیا چې او یا د موږ د تراجرې د چې څوره مواد پرې نشر کیږي دا غوږ موږ ایډیټینګ په پای باندې موږ له سوچ کو چې آیا د سره تاجرو یا د تقدیري خلکو موقف ته حمایت خو نه ملایږي دا چې هغه سمې دي دا هیڅ خپل فائدې ته کتلې چې کوم کارې کوي راځي چې هغه دې شې دی نو د هغه احتیاط نه کوي او د
په پاکستان کې ټیوی چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي. په دې هیواد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریزي په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطه اخلاق جوړ کړي.
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ آف کانډکټ په دې باندې هر یو میډیا آؤٹلیٹ سام تکی دی چې د انتها پسندې د مخنیوي لپاره زمګ دا کوډ آف کانډکټ دی او زمګ چې سمرم خبرې اترې آن ایئر زی هغه به د انتها پسندې حوالې سره د دې کوډ آف کانډکټ پابند وي نو دا به زما په خیال یو ښه اثر وغورځي په عام خلکو باندې او لکه د میډیا د کردار نه اس انکار نشی کی دے میڈیا پتی کے ڈیر اہم کردار ادا کول شی د خلکو ذہنونا پتی حوالے سرا خ کولو کے.
په پاکستان کې ځینې شنونکي دا نظر هم لري چې د سخت دریزي په ضد د ریاست د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول خلک د تشدد او سخت دریزي خواته هڅولې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز رسپانې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې په رسنیو کې د سخت دریزي په مخنیوي کې تر ټولو ښه رول خبریالان په خپله لوبولی سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواري جوړیږي د عوامو د کوم او بیا د ټولو لغټ ذمہواري جوړیږي په خپل باندې د خبروالو چې کوم په دې پیل کې کار کوي ځکه چې مالکان اکثر بزنسمینان دي هغوی دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره هغوی به دا غواړي چې مونږ ته ډېر نه ډېر پیسې راځي اختیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه فکرس بجدا وي یو به لس مړه دي نه بل به شل مړه دي نه بل به پنځه شل مړه دي دومره زخمیان دي. ولې چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې، خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګټیو اغېزه وي. او هغه په کار ده چې سړی انتظار وکړي د افیشل فیګر شته چې څومره فیګر راشي، او بیا یې پکچرس خونه خول چې هلته زخمي پروت دی مړې پروت دی. دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه بیماري په دې چینلو باندې په اخبارونو باندې او په مونږ ټولو باندې چې مونږ پکې کار کوو دا زموږ ذمواري ده چې مونږ دغه شیزونه ایوایډ کړو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د یوې ځانګړې بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال راډیو اونیزه خپرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره. راتلونکي خپرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریزي سوي یا د سخت دریزي خواته مایل ده. یاد دې وي چې دا خپرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر وړاندې او ټولنیز رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.
ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی، خدایه ولې خوشحالی دې کړ نایابه، ولې مال دې د ولې طاقت راکو، خدایه ولې، خدایه ولې، خدایه ولې،
خدایا خلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا، اے خدایا خلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا، ہمت مرا کوی غیرتی رو راکا کو غیرت مرا کوی، سکندر پختر د دارا خیال مد خالد کی تورا ہلال، اسلام دی پریدا ماتا پریدا زادر نشاما زب گٹما زب گٹما، اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا، مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را، دس پوک میں نل آتا لو بکالو دبو دے کال را کا جھوٹو آلو، جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما، اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سینہ لو یارا، او سینہ لو یارا، رنگ مر را کار
کسان را بیا ټول غمون دی ته دی جهان را سرګي دن مر را پار هم دسان را بیا ټول غمون دی ته دی جهان را ماته فصل کا سر سر کر نشما زبې وړ
خدایا کل را